منو وقت مبخير تاسی ازادی رو دیتا واقعی اسبو خبرونه. افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر از رات عمر زخلال وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولس ته مراجعه وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغې چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري، نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل ته غاړه کښېنږدي. د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ضایع کولو پرته افغان مېرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کاراتو بېلابېل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبان غوښتي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بې ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځونکي هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوي ژباړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړې توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیت قمندانۍ د بېلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د وکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د لمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شهدا او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دونې وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نه نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یا د ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی پرون بیا خبرې ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 9 د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبرې اژانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې په اس په جنیوا کې کېږي چمتووالی نیسي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د برخلې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د نومبر په 3 حوثیانو پورې اړوند یو شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبه په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستان د یکشنبه نه وخته ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوب لړۍ کې څلور لوبې کړي چې درې هغه یې ګټلې دي. نن کوم غرض موږ ټیم ته راتلونکي سیشن به پوره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د یادونه ودا چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال اسیا جام اتلولي هم ګټلې ده. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیواله 14 ورځنۍ کمپاین نن د نومبر په 15 پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالان یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مند دي ښیي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال 14 ورځنی کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو لولوري د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پروتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو لولوري زندانی شوې همده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امکان لري زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامې نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر 13 پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 14 نیټه د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږکال افغان میرمنې د نومبر 15 په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخې دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکته را وګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریس او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ډیره مننه ده چې موږ سره تر دې شیبو پورې وي. اوس هم تاسو را بولم چې نیمه نړۍ او درسي ساعت خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپلو ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی ځوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره له میرمنو سره کېږي چې میرمنه معتاد وي.
اول کې و چرس وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړی او بس دلته عزتي بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته یې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي و. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره پنځه کلنه. د تره په کور کې لویه سوم. زه یې ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه یې چا ته ورکړې یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیوه دی راغی، ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند یې تباه کړ راته. متاسفانه چې معتاد و، ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډېر. دغه اوس یې وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر شولو، ایران ته لاړو. چې بېرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ما ته سړی نه سه، دا ذاتي نه د ما مېړه سه، نه موږ ته خرڅ راکړه، نه مصرف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما ته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بېرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چرته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله، د په ایران کې دا کار شروع کړی و. بس دلته عزتي بیخي ختم کړ، ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد واری کړم، چې زه نو مقصد میړه نه واری کړ.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلې، ټکولې، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کړ. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنی ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک دي؟
نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې، یو ماما مې مړ سه. ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. چې فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینمه، زه چې یتیمان یینمه، واقعیت سره ډېر ما ته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه نه راځم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد بیا له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي. خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به میلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه. پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهل. او څنګه همېشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایي وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي ما، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سمه، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي. دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره. زه واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پرې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بله، دای تاسو مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یو وارې به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کاله به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړ به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه. امام ته به یې بوته، سر به یې پرې جوړ کړه، کالي به یې پرې وایسته، کالي به یې بېرته راوړه. کالي به ما سوځول، هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصله ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همېشه به ما به خدای پاک ته همېشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دلې دې سړی بیکاری نه ذاتی خلاص کایا زلالاسم یاد دای خدای مړکه اما مړم نسته مجبور ازم ذاتی می خطی واخسته جدا سومتی
خط د څنګه واخسته آسان او سخت او قبلوی څنګه کو زکه افغانستان کې د مسائل سخت دي
ډیر سخت او ډیره ماته مشکله و ډیره مشکله و دای تقریبا وکاله لاړ ایران ته چې لاړ بس ما غیابی طلاق دی واخسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کال په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنکړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه اووه کاله تېر شو اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیست
طلاق دې څنګه واخیسته آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی
هو خود وړ و منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښتې ورته ویلی چې تا د دې نفقه ورنکړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلی چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا چه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چه خوري
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته دې مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللی وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللی وم ده په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو غود یې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو باد له طلاقه باد له طلاق د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و
د څه وویلې یعنې همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته
ولې د طلاق واخیست ولې د اولاد دې ما راڅکه واخیسته ټول اولاد دې ولې راڅکه واخیسته ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی تا خو به اولاد ساتلی و نو ته ځان نسې ساتلی اولاد څنګه ساتلی شې دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه ما ته پیسې راکوه لکه اول کې چې همداسې راڅکه وړي د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې یعنې دا مجبوره سي زوی راڅکه بوته یو وړکی زوی مې و هغه یې بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان له قنداره مې بېرته راوسته بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅکه نو هغه یې به و ځان سره نه پوهېږم چېرته یې به و بیا مې قندار کې پیدا کړه ته یې وام غیسته راموست
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړې
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یو کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوک ونه وینمه داسې سوی یمه دغه نن ما کډه را وړې ده زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله د مرۍ کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس د داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوې څومره خپلې تجربې ورسره شریکوې
والله همیشه چې دلته ما سره راځي د نجونې ډېرې چې دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما ستا داسې ښځې ستا چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بېچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل د وایي دی جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هېڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده کړې او خیاطي زده کړې یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولرئ په آخر کې؟
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، د خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښته نسي، د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نسي ساتلی، نو هغه مور مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي، یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي، یا به گدایی کوي، یا به مثلا زیکار کوي، یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده. په دې چې مور ده، وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي، چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم مل کېږي، بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده. اما مور درجه ولې دومره جګه ده؟ په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي زی قدم ږدي، پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي، لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي. نو دغه چون زه خپله مور یم، ما خپله لیدلې دي، ما خپله تجربه کړې دي.
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. روزودې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي، او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کېدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او دغه همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری اناناتو کې، زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي، او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له تاسو لې وکړه چې میرمنې په کور کې ناستې د خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی، یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی؟ ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه میرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي، هغه به هم د میرمنې په کیسې کې نه وي؟ دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کیږي، او د اسلام مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي، دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شرعي طریقه ده. که ته په ډېر سفر باندې ځې، ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده، که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کېږي. نو د دې د حل دپاره که موږ او تاسې متوجه شو، میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغو باید د عدل نه کار ولي، او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عدل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. موږ تاسو یو کنه چې خسړی طلاق ورکولی شي، خو بدیلی د ښځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله رب العزت او قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي، دې له موږ طلاق وایو، هغې له موږ خلع وایو. نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو، د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو. د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې، یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې، چې د هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي، او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دو ته د نفقې نه ورکول، یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول، دا د شریعت خلاف عمل دی. او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي، او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي، او خلع د دو مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي، او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې ډېر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابل یې خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونې ژوند له همدې عمله خوار زوار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یاد وي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې په دا یو ځل وګوري، البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي، نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا معتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول انجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي، د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي، بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې انجونې واده شي، هغه که په هر حالت کې وي بس، نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي، دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري، بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي، هغه خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی وي. مور پلار مسؤلیت لري، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خبرې چې څوک وپېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه یې ورڅېړي، څو ورځې ورسره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځېږي، حتی که امکان ولري او خدای مخه کې دی اجله وکي تلوار وکي او پټ سترګ باندې پریکړه وکي یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب نه راځي په کتاب خرڅ کوم چې بلنجلی سره کور ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کې شو نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته ختم وکړه نو بیا کله خدای مخه غره ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نه شو باندې اخته یي هغه نس کوي چې خپل نس مور کې نس کوي چې خپل نه کالي برابر کینو چې په دې په غاره کې شتمن ولود دي ځا اولادونه ولود دي نو په دې دا څنګه وچلي مجبور کړي چې هغه د بچا په غاره کې ولود دي هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار یې مجبور دی مور یې مجبور ده چې د لور ته کالي ور وکړي لور ته ډوډۍ وکړي لور په نس مړه کړي او د لور مشکل ور پاک کړي نو ډېر احتیاط په کار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچو کومه کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځین لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوه ځوان یې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس 21.25 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
السلام علیکم درسی ساعت ته خره غلاس نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون ورده نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادي رادیو اورئ په پیل کې د ووم ټولګي د کیمیا مضمون هله دا د خون کې لسپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت وایو انحلالیت حل کېدو ته وایي دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به خون کې راته بیان کړي
د نن ورځې درس مو د سولیبلټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي محلول مساوي کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد ګوري او ب کله چې مالګ سره یو ځای شي چې دین جوړیږي مالګینی وبا مالګینی وبا محلول سو مالګ پکې حلیږي حل کېدونکي سول او ب حلوي او ب حل کوونکي سول چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول بوره حل کېدونکي سول حلیږي ځان حلوي پکشي او محلول چې شراوتی خوږه یا بوره لرونکي چای راوتی دا ته چې شوي محلول وای محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد سره ځای سي یو نوې شی جوړ کې هغه نوې شی ته محلول وای نو چې محلول مکلف و پیژني دا هغه پس انحلالیت انحلالیت معنی د حل کېدو مواد او اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلای شي انحلالیت د حلیدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي د چیش د حلیدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي یعنی بوره په اوبو کې څومره حلیدلی سي چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. مانا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. خو که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دي. معنا سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ور واچوم، حلېږي. خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو ته ور واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي. نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 0.1 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې 200 ګرامه بوره هم حل کېدی شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست. نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني. دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي، دا به ښوونکی راته تشریح کړي. دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول یې هم تغییر کوي که نه. که تغییر کوي، نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي، بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شتو د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج 0 دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ، د اټوم سمبول سیل، د اټوم نوم کلورین، د آیون سمبول سیل ماینس، د آیون نوم کلورایډ، د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین، د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغسې راځي دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سي اړیکې ته. اړیکې بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیوني اړیکه، آیوني اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیوني اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یو ځای سي، دغه اړیکه آیوني اړیکه بلل کیږي. په آیوني اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پامې، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون د واخیستي د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ شو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ شو. په دغه وخت کې دوی دواړه سره یو ځای شول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستی او کلورین هم خنثی شو، سوډیم هم خنثی شو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیوني اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکه ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ایږدي. نو دغه مثال دی H2O چې اوبه ورته وایي. هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، دغه الکترونونه په مابینځ کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. Unfaired electron, valence electron, atom 1 non-metal, atom 2 non-metal or metalloid. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي، لکه په تعریف کې چې مو ویلي. دواړه الکترونونه په مابینځ کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیوني اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینځ کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځېدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کیدل، دا ټول کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فرموله چې ده H2O، هایدروجن او اکسیجن دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عنصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فرموله چې ده سوډیم کلوراید، سوډیم او کلورین سره یو ځای سوي دي، مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای سوي دي، اوبه یې په لاس راوړې ده. د کیمیاوي معادله، کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C2H2O1 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C2H2O1. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن دای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C H2O جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن دای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C H2O جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نسبت بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه C5H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدراتونه دي چې په ساده کاربوهایدراتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدراتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته دای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالتوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی C2H2O1 جمع H2O چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي C5H12O6 چې گلوکوز دی جمع C5H12O6 چې فرکټوز دی. همدارنګه گلوکوز په نباتاتو کې د زیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له گلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له گلوکوز څخه زیات خوږ دی او له گلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فرمول یې دی C2H2O1 چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د غنی د قند په نوم هم یادیږي.
د غنیو اوبا د فشار په واسطه استلکیږي او د ځانګړي عملیه پر اساس بورا اورڅخه لاسترازي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بورا د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسترولو لپاره استعمالیږي. بورا په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بورا هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لاکټوز څه ته وایي؟ لاکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لاکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس چې لاکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونه ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
The pele
شیبو